السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د افغانستان د څانګې مشر جان الف وایي وچکالۍ د مرستو ډراماتیک کمښت او له ایران او پاکستانه د 1.5 میلیون افغانانو جبري ستنېدو په افغانستان کې چې یو بېوزله هیواد دی د شدید خوارځواکۍ ویره رامنځته کړې ده. هغه ازادي راډیو ته ویلي چې موږ باید د قحطۍ څخه د مخنیوي لپاره هر هغه څه وکړو چې موږ یې کولی شو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویلي چې په افغانستان کې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د ټولو پروګرامونو لپاره نږدې 509 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. حال دا چې دوی تر اوسه یوازې 155 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. بلورته د طالبانو د اقتصادي چارو مرستیال وزیر دفتر په یو بیان کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 200 د وړو د تولید فابریکې فعالیت کوي او افغانستان د خپل اړتیا وړ شاوخوا 85 نوړه په کور دننه تولیدوي. اعلامیه زیاته کړې چې افغانستان په کال کې شاوخوا 6 میلیونه ټنه وړو ته اړتیا لري چې 3.5 میلیونه ټنه اوس مهال په کور دننه تولیدېږي. دا خبره په داسې مهال کې کیږي چې ډیرای افغانان له پراخې بېوزلۍ او لوږې سره لاس او ګریوان دي. په سپینې ماڼۍ کې د اوکراین او امریکا د ولسمشرانو لیدو کتو ته چمتووالی روان دی. د امریکا او د اوکراین ولسمشران ټاکل شوي چې نن په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري او داسې ویل کیږي چې د دواړو مشرانو دغه لیدو کتو به د اروپایي مشرانو په مخ کې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو جمعې په ورځ په الاسکا کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره وکتل. که څه هم د دوی خبرې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې، خو وروسته ښاغلي ټرمپ څرګنده کړه چې لوی پرمختګ پکې وشو او دغه پرمختګونه به تعقیب ته اړتیا لري. د افغانستان د ښکلا او فټنس ملي لوبډلې شپږ لوبغاړي د تایلند په کوربتوب د آسیا د ښکلا او فټنس په اتلولیو کې د ګډون لپاره بنکاک ته تللي دي. د افغانستان د ښکلا او فټنس فدراسیون نن په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ملي لوبډلې دا لوبغاړي د آسیا د ښکلا او فټنس په 50 دور سیالیو کې د ګډون لپاره تایلند ته روان شول. دغه فدراسیون دوه ورځې مخکې ویلي و چې دا لوبغاړي په خپل لګښت په اتلولیو کې برخه اخلي. د معلوماتو له مخې دا سیالي به په اګست میاشت کې د تایلند په کوربتوب ترسره شي. او پاکستانی چارواکو د دوشنبه په ورځ ویلي چې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د سختو بارانونو له امله تر 2 ساعتونو زنګیدو وروسته د ژغورنې او مرستې عملیات بیا پیل شوي دي. د سختو بارانونو له امله سیلابونو تر اوسه تر 300 زیات کسان وژلي. د پاکستان د طبي پیښو د مدیریت ملي ادارې ویلي چې له جمعې راهیسې سختو بارانونو په 2 شمالي ولسوالیو کې درانه تلفات او زیانونه اړولي. زیانمنو شوو کورنیو ویلي چې لاسنیوي ته لازم تدابیر نه دي ترسره شوي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. ایران غواړي د برتانوي ځواکونو د افغان کارکونکو نوملاړه ترلاسه کړي. ایران کې میشت د برتانوي ځواکونو یو کارکونکی بیا اندېښمن دی.
طالبان غواړي دغه لیست څخه یو سیاسي استفاده وکړي. موږ دلته په ایران کې ژوند کوو او زموږ ژوند په خطر کې دی.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان کې د قحطۍ احتمال شته. یو بې وزله افغان موږ غوښتل
ډېر سختې دي. که ډوډۍ غم کوو دوا نه کېږي، که د دوا غم کوو ډوډۍ ته نه کېږي. د چا په یو حالات سره مخ یو چې یو الله خبرېږي.
کابل کې د ښځو پر ګرځېدو له بندیز وروسته د رستورانونو مراجعین کم شوي. پاکستان کې مو د سیلاب ځپلو حال هم اخیستی او د اوکراین او امریکا ولسمشران نن په سپینه ماڼۍ کې سره ګوري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته راغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د سر راپورته. داسې راپور نه خبر شوی چې ایرانی چارواکي په ځانګړي توګه د ایران سپاه پاسداران غواړي په افغانستان کې د برتانیي ځواکونو د پخوانیو کارکونکو او د هغوی د ترجمانانو جزئیات او معلومات ترلاسه کړي. د بریتانیا چاپ ډینی میل ورسپانې راپور ورکړی چې د ایران د سپاهي بازداران ځواک څلور چارواکي له طالبانو د بریتانیا د پخوانیو افغان همکارانو د افشا شوي لست د ترلاسه کولو لپاره کابل ته تللي. د راپور له مخې ایران او طالبان د دغو کسانو د نیولو په برخه کې له یو بل سره همکاري کوي. راپور کې راغلي چې د سپاه دغه کارکوونکي ملکي حکومت ته له معلوماتو ورکولو پرته کابل ته تللي. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه کار ایران کې میشت به برتانوي ځواکونو پخواني افغان کارکوونکي اندېښمن کړي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
په داسې حال کې چې یو ځل بیا د زرګونه برطانوي پوځیانو د حقوقو د پخوانیو افغان همکارانو او د برطانیا د ملکی مامورینو شخصي معلومات د افشا کېدو له خطر سره مخ شوي، د برطانیا چاپ ډیلی میل ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ایران د سپاه پاسداران ځواک څلور چارواکي له طالبانو د برطانیا د پخوانیو افغان همکارانو د مخکینی افشا شوي لیست د ترلاسه کولو لپاره کابل ته تللي. دغه ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې چې دوشنبه د اګست په 13مه خپور کړی، ویلي چې ایران او طالبان د دغو کسانو د نیولو په برخه کې له یو بل سره همکاري کوي او کابل ته ورغلو ایراني چارواکو له طالبانو د یاد لیست غوښتنه کړې. د ډیلی میل په راپور کې د یو لوړ پوړي ایراني چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی، له قوله راغلي چې طالبانو دغه لیست ورسپارلې او د سپاه پاسداران چارواکي غواړي پر ایران د لویدیز د بندیزونو له بیرته لګولو مخکې برطانیي جاسوسان پیدا کړي او د اټومي پروګرام په خبرو کې له دې مسلې د فشار په توګه کار واخلي. خو ایران په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. راپور زیاتوي چې په بدل کې طالبان غواړي حکومت د ایران له لوري پر رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړی، خو ډیلی میل ته یو طالب چارواکي ویلي چې که څه هم افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو او حکومت ناوړه چلند ته په پام باید له دوی سره هیڅ ډول احسان او ښېګڼه ونه شي، خو پټکوي که دغه کار د رسمیت پیژندلو په بدل کې کیږي بده معامله به نه وي. له دې وړاندې د رواني اګست په لومړیو کې د برتانیا یوې بلې ورځپاڼې ټلیګراف راپور ورکړی و چې د ایران سپاهي پاسداران ځواکونو له طالبانو د هغو 25,000 کسانو نوملړ غوښتی چې معلومات یې د 2022 کال په فبروري کې افشا شول، خو د برتانیا حکومت د دې لپاره چې دغه کسانو ژوند له خطر سره مخ نشي د موضوع د رسنیز کېدو مخه ونیوله او په پټه د خپلو افغان همکارانو د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. په افشا شوي معلوماتو کې د افغان همکارانو نومونه او د دوی د همکارۍ توضیحات او د غراز د برطانوي ځواکونو د جاسوسۍ برخې MI6 د لږ تر لږه 100 کسانو نومونه او جزئیات شامل دي. ټلیګراف ویلي ایران هڅه کوي له دې لارې د MI6 جاسوسان تعقیب او تشخیص کړي. برطانوي رسنۍ ویلي چې دغه کسانو د پیژندلو او تعقیب په برخه کې د ایران او طالبانو د همکارۍ او تازه ژمنې برطانوي سیاستوال سخت اندېښمن کړي. په ایران کې میشت د برطانوي ځواکونو یو شمېر پخواني همکاران هم وایي دغه لیست له افشا کېدو وروسته دغلته په سخته ویره کې ژوند کوي. د دوی له ډلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبان غواړي دغه لیست څخه یو سیاسي استفاده وکړي. موږ دلته په ایران کې ژوند کوو او زموږ ژوند په خطر کې دی. کله هغه لیست ایران ته وسپاري، د ایران دولت به زموږ ژوند نور هم په خطر کې کړي او موږ کیدای شي د اعدام سره مخامخ شو. نو هیله مو د برطانیا حکومت څخه دا ده چې دغلته بې سرنوشته پراته او موږ دې ژر تر ژره له دې ځای څخه انتقال کړي.
په ایران کې میشت یو بل د برطانوي ځواکونو پخوانی افغان همکار چې خپل درې کسیزې کورنۍ سره دغلته اوسېږي وایي د ایران او طالبانو ترمنځ په دې برخه کې د همکارۍ وژمنو سخت اندېښمن کړی او هره شیبه د نیولو خطر احساسوي. نوموړي هم د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډېر زیات په تشویش کې یم، په ویره کې یم. په ایران کې هم وضعیت په دې ډول ده چې هره ورځ دوی افغانان نیسي او په ځانګړې توګه هغه پخواني نظامیان، هغوی په وړاندې بېخي جدي دي، هغوی نیسي، ډیپورټ کېږي. موږ لپاره وضعیت ډېر سخت د اندېښنې وړ ده، په اندېښنه کې یو د خپل ژوند په اړه.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د برطانوي ځواکونو د پخوانیو زرګونو افغان همکارانو چې دغه هېواد ته په خوندي ډول لېږدول شوي شخصي معلومات وروسته له هغې د افشا کېدو سره مخ شوي چې د دې هېواد دفاع وزارت اړوند یو قراردادي شرکت له انټرنیټي برید سره مخ شو. د جیت سنټر په نوم دغه شرکت چې مسافرونو ته د الوتنې د مخه خدمات وړاندې کوي ویلي چې په ثبت شویو معلوماتو کې د رواني اونۍ د یکشنبې ناوخته هغه مهال درز رامنځته شو چې د یاد شرکت محدود شمیر برېښنالیکونو ته د غیر مجازو اشخاصو لخوا لاسرسی ولیدل شو. باور دا دی چې په دې تازه پیښه کې له 3,000 د ډیرو هغو افغانانو شخصي معلومات افشا شوي چې په تیر 2024 کال کې برطانیه ته انتقال شوي. په دوی کې برطانیا ته انتقال شوي افغانان نظامی تمریناتو ته ګمارل شوي سرتیری او وزیرانو سره د سفرونو ملګري خبریالان هم شامل دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په افغانستان کې د راتلونکو ژمي په موسم کې د بیساري قحطۍ د بحران د احتمال په اړه خبرداري ورکړې ده. په افغانستان کې د دې پروګرام مشر جان الف ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیون اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالی وړتیا نه لري. په همدې حال کې یو شمیر بیوزله کورنۍ وایي له سخت بیکاری او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د لوګي د بحران او لاړمنو خلکو سره د مالی مرستو د سرچینو د نشټوالي په اړه د نړیوالو سازمانونو د اندېښنو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړي چې په راتلونکي ژمي کې خایي افغانستان له بیساري قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. په افغانستان کې د دې پروګرام مشر جان الف ازادي رادیو سره په یو مرکه کې وویل چې په دې موسم کې شاوخوا 15 میلیون اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالی وړتیا نه لري. نوموړي وویل وچکالي د نړیوالو مرستو کمښت او د سلګونو زرو افغان کډوالو جبري ستنېدو په افغانستان کې د شدید خوارځواکۍ ستونزې نوره هم زیاته کړي.
موږ په توان کې چې هر کار وي باید ترسره کړو ترڅو د قحطۍ مخه ونیسو. تجهیز موږ په وړاندې دي د بې سابقه دي. خای په راتلونکي ژمي کې د لسو او 15 میلیونو ترمنځ خلک خوراکي موادو ته اړتیا ولري. خو اوسمهال موږ هیڅ بودیجه نه لرو او دغه بحران ته د ځواب ویلو لپاره هیڅ امکانات نشته.
د وای د خوړو نړیوال پروګرام د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په ټول افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکو کورنیو ته د رسیدو لپاره 599 میلیونه ډالر او تاړتیا لري. خو په خبره دوی تر دې دمه سږ کال یوازې 155 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې په خبره دا شمیر تیر کال 1500 او په 2022 کال کې شاوخوا 1.6 میلیارد ډالر وو. په همدې حال کې یو شمیر بېوزله کورنۍ چې له ګاونډیو هیوادونو راستنې شوي وایي له سختې بیکاری او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دیارلس کسیزې کورنۍ سرپرست معلول شفیق الله چې د ننګرهار اوسېدونکي دی وایي د بیکاری له امله اړ دی هر ورځ له نږدې پلورونکي په پور سودا راوړي.
فعلاً چې کوم حالات دی زمونږ ډېر سختې دي. که ډوډۍ غم کوو دوا نه کېږي، که د دوا غم کوو ډوډۍ ته نه کېږي. د چپ یو حالات سره مخ یو چې یو الله خو پوهېږي، ټول نه شو کولی، دغه نه شو کولی. بس یو پاره بچي دي، غټ فامیل په غاړه دی.
کشمیر خان چې نږدې و مې شولاندې له پاکستان راستون شوی هم له ورته ستونزې سره مخ دی. دی چې د یو لس کسیزې کورنۍ سرپرست دی، اوس مهال د کابل په بګرامۍ سیمه کې اوسېږي، وایي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دی.
زه ګرځم کار ځان ته ګورم، ښار ته وته یم، تقریبا ښار کې مانه یو دکان یو هوټل یو ځای نه خلاص شوی، خو هېڅ کارونه نشته. واقعیت خبر ده، زه خپل نن سبا ډېر زیات مشکلات سره مخ یم. خوراکي توکي، خوراکي مواد، هر څه ته اړتیا لرو. که خوراکي مواد خوراکي مواد ته اړتیا، که نقد پیسې نقد ته اړتیا لرو، مطلب لاسنیوی ته ډیر زیات اړتیا لرو.
دا په داسې حال کې چې د اګست په 18 د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار په یو بیان کې خبرداري ورکړ چې د مالی محدودیتونو او د راستنیدونکو افغان کډوالو د لوړ شمیر لامل خای د دوی د مرستې رسولو وړتیا تر څو راتونکو نه زیاته نوي. د خوړو نړیوال پروګرام له دې وړاندې د جولای په 9 ویلي و چې په دې هیواد کې د اوړي پر روان موسم کې شاوخوا 10 میلیونه کسان له لوګي سره مخ دي. دبليو وی پی خبرداري ورکړې و چې د نوي مرستو لترلاسه کولو پرته د دې پروګرام ژوند ژغورونکو مرستې له خطر سره مخ دي. د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا له دې وړاندې اعلان کړی چې سږ کال په ټول افغانستان کې نږدې 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري او د مرستو د کمښت په اړه یې اندېښنه ښودلې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو اوس هم ورځو د نړۍ یوې تودې موضوع ته. هغه دا چې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو لیدو کتو ته چمتووالی روان دی. د امریکا ولسمشر داسې مهال د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره ګوري چې د جمعې په ورځې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره مخامخ لیدو کتو پای ته ورسېدل او له کومې هوکړې پرته وویل چې د خبرو کې پرمختګ وو. په نننیو لیدو کتو کې هم د پام وړ خبره داده چې اروپایي مشران هم د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ملګرتیا کوي او داسې ویل کیږي چې اروپایي مشران به هم د ترامپ او زیلنسکي د ملاقات پر مهال سره حاضر وي. داسې راپور نه هم شته چې امریکا چمتو ده د اوکراین او د روسیې د جګړې په د پاتې رسیدو په برخه کې اوکراین ته یو شمیر امنیتي ضمانتونه ورکړي. د موضوع تفصیل له سلطان محمد سرور نور.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره غونډه کوي. دا غونډه کېدای شي د جنگ ځپلي اوکراین د راتلونکي په ټاکلو کې مهمه ونډه ولري. بلخوا اروپایي مشرانو ویلي چې د زلنسکی د ملاتړ لپاره به دوی هم په واشنگتن کې وي. سپینه ماڼۍ کې ترامپ سره د زلنسکی د غونډې د اجنډا تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې د روسیې د نورو یرغلونو د مخنیوي لپاره امنیتي ضمانتونه ترلاسه کړي او امریکایي چارواکي له مودو وروسته اوس د دغه سي ضمانتونو امکان ویني. سټیف ویتکوف ماسکو سره د امریکا د مرکچانو مشر دې ته اشاره کړې ده چې ترامپ او پوتین سره سلا شوي دي چې اوکراین ته پیاوړي امنیتي ضمانتونه ورکړل شي. نوموړي سی ان ان تلویزیون ته وویل موږ وکولای شول چې د پوتین څخه لاندې امتیاز ترلاسه کړو. دا چې متحد ایالات کولای شي اوکراین ته د ناټو د تړون د پنځمې مادې په څیر محافظت وړاندې کړي، دا چې ولې اوکراین غواړي په ناټو کې وي یو اصلي سبب یې همدا دی. ویټکوف زیاته کړه دا لومړی ځل و چې موږ واورېدل چې روسان له دې سره موافق دي. زلنسکي چې له اوږدې مودې راهیسې د ناټو سره د یو ځای کېدو یا د واشنگتن او د اروپایي هیوادونو د ائتلاف څخه د واقعي امنیتي ضمانتونو د ترلاسه کولو هیله څرګنده کړې، ویلي دي چې په دې موضوع ترامپ سره خبرې کوي. زلنسکي دې ته په اشاره چې امریکا به اوکراین ته د ناټو د معاهدې د پنځمې مادې په څیر محافظت ورکړي وویل دا جزئیات نشته چې دا به څنګه کار وکړي او د امریکا رول به څه وي، د اروپا رول به څه وي او اروپایي اتحادیه څه کولی شي، او دا زموږ اصلي دنده ده. موږ داسې امنیت ته اړتیا لرو ترسو عملا د ناټو د پنځمې مادې په څیر مؤثر وي. د ناټو د معاهدې پنځمه ماده وایي په هر غړي هیواد برید، په ټولو نورو هیوادونو برید دی. امریکایي چارواکو له مودې راهیسې په ناټو کې د کیف غړیتوب رد کړی او په تیرو وختونو کې د اوکراین لپاره د مستقیمو امنیتي ضمانتونو په اړه خبرو څخه هم ډډه کړې ده. امریکایي چارواکو ویلي چې اوکراین ته هر ډول تضمین به د ناټو د چوکاټ څخه بهر وي. یورو ایشیا ګروپ یو یادښت کې لیکلي اروپایي مشران درې مهم اهداف لري: د اوکراین لپاره د متحدو ایالاتو د امنیتي ضمانتونو په اړه نور جزئیات څرګندول، د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین، ولادیمیر زلنسکی او ډونالد ترامپ ترمنځ د محتملې درې اړخیزې غونډې لپاره زمینه برابرول او د ځمکې د تبادلې نظر ځنډول. سپینې ماڼۍ کې د متحدو ایالاتو او اوکراین د ولسمشرانو نننۍ غونډه وروسته لیدې کیږي چې ولسمشر ترامپ د تېرې جمعې په ورځ په الاسکا کې خپل روسي سیال سره ولیدل او داسې ښکاري چې دغې غونډې یو څه لږ نتایج ورکړل، خو کیف او متحدین یې د هغه څه په اړه اندېښمن کړل چې منتقدین یې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د پوتین دریځ ته د ترامپ تمایل ویني. د اوکراین او متحدینو لپاره دا ډیره د اندېښنې وړ خبره و چې ترامپ وویل کیف باید د ځمکې د تبادلې په توګه روسیې ته ځینې سیمې پرېږدي او دا هغه څه دي چې اوکراین له مودو راهیسې رد کړي. دغه راز د ترامپ دې خبرې هم اندېښنې وپارولې چې د چټک اوربند له غوښتنې چې له مودې راهیسې د واشنگتن، کیف او اروپایي متحدینو مطالبه وه تیر شو او په ځای وویل چې دواړه خواوې باید د یوې بشپړې سولې د موافقې لپاره خبرې وکړي، کوم چې احتمال لري ډېر وخت به ونیسي او متقیدین وایي روسیه غواړي وخت ترلاسه کړي ترڅو د اوکراینی مدافعینو په وړاندې چې د روسي ځواکونو په مقایسه کمی وسلې او افراد لري د جګړې په ډګر کې نورې لاسته راوړنې هم ترلاسه کړي. بلخوا اروپایي مشرانو چې اکثر یې د یکشنبې په ورځ د اوکراین د جګړې په اړه د بحث لپاره ویډیو کانفرنس درلوده وویل چې دوی به ترامپ سره د لیدنې پر مهال د زلنسکي د ملاتړ لپاره واشنگتن ته سفر وکړي، که څه هم سمدلاسه څرګنده نه شوه چې دوی به په کومو غونډو کې برخه واخلي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسولا وان در لاین وویل زه به سبا په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر ترامپ او نورو اروپایي مشرانو سره په غونډه کې ګډون وکړم. د میرمن وان در لین له دغو څرګندونو وروسته د ناټو عمومي منشي مارک روته سره یو ځای د اروپایي مشرانو یوې ډلې هم واشنگتن ته د سفر پلانونه اعلان کړل.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ورزو د پاکستان د خیبر پښتونخوا هغه سیمه ته چې ورسېو کې سیلاب ځپلې دي. تاسو به خبر یې چې د جمعې په ورځ په پاکستان کې خونړي سیلابونه راووتل او دغو سیلابونو ګڼ شمېر کورونه ویجاړ کړ. اوس هغه سیلاب ځپلی چې بیرته خپل سیمو ته ستانه شوي خپل ورانو جنگلو ته ولاړ دي، نو دا حالات جاری چې د لاسنیوي لپاره یې څوک نه دی ورغلي. زموږ د مشال د راډیو همکار د دغو سیلاب ځپلو حال پوښتلی او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
د بونیر ډاکټر نواز یوسف جاړي چې رد اته د ترنو زامن او د هغوی کورنۍ سیلابي اوبو ژوري.
ہمارے گاؤں میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ پانی کے ریلے میں بہ گئے ہیں.
زمونږ د کلی زیاتره خلک په اوبو لاهو شوي. دا زمونږ د ترو کورو، دغلته زما د یو ترزوی کورو، بل رور یې دلته کورو، په دوهم چتې د دریم رور کورو. دا کور چې اوبو وړې نو په دې کې زما د تر اته بچي او بیا د اغې بچي وو. دغه را زما چاچی او زما یو د تر لور و ټول د سیلاب سپې یوړ.
چچا کې چچا زاد بھائی تھے، پھر ان کے بچے تھے، ان کی ماں تھی ہماری چچی اور ان کی ایک بہن تھی میری چچا زاد بہن، اور سب پانی کے ریلے میں بہ گئے ہیں.
چې د اگست په ولسمه هم په بونیر کې د سیلابي ملبې لاندې د ګیرو کسانو لټون روان دي. البته چې کوم خلک له سیلابه ژوندي وتلي، هغوی خپلو ړنګو کورونو ته ستانه شوي او وایي د سرپناه ځای نه لري او نورې حکومتي مرستې ورسره هم تر دې دمه نه دي شوي.
چې بارش آیا نه تو بارش کے ساتھ پانی آیا تو ہمارے گھر سب کو ڈوب گیا.
چکل بارہ نو شنو اوبر اغلی او زمون کور ہر سو اوبو کی ڈوب شول. زما بچو ہر سرا ٹول ٹول او جماعت تے یوڑل پداسی حال کی چمون ہلت پ بے وسے سر ولاڑو او قتل مج زمون کور وی جاڑ شو. او زمون حالت دادے مون پدی زے کی اس وقت ی رو دشپے باران تے پراتو، مگر مون ہس بدیل نہ درلو. مون ل اللہ سخ دعا کو چ زمون ل پار یو س انتظامات اکڑی او مون ل حکومت س غخت نہ کو چ مرست اکڑی. لک در لگ مون تے خیمہ رکڑی سو مونږ د اوس لپاره پکې ژوند وکړو. مونږ هیڅ سرپناه نه لرو، هیڅ سامان نه لرو، بس یو خدای پاک دی.
د خبر پښتونخوا حکومت ویلي چې په بونیر او نورو سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته د اوختي زیان ازاله به کوي او دارنګه پوځي سرتیری او نور د ژغورنې حکومتي ادارې دا مهال د خلکو په ژغورلو او ورته د مرستو په رسولو بوخت دي. خو په سیمه کې اکثره عام وګړي او د خیریه ادارو رضاکار خلکو ته په مرستو رسولو لیدل کیږي. د بونیر اوسیدونکي حکومتي چارواکي پر دې هم تورنوي چې د اګست په 14مه د بارانونو او وریځې شلېدو له کبله د سیلاب او ځمکې ښویېدو پیښو تر راتلو وروسته یې دوی ته د کورونو خالي کولو خبرداری نه و جاري کړی. دوی وایي باید حکومت د جوماتونو د لاؤډ سپیکرو د لارې خلکو ته د کورونو خالي کولو ویلی وي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې دا هر څه ناڅاپي وشول، نو ځکه خبرداری ورکولو ته وخت میلاو نه شو.
رینجل په شونځي کې داول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیما مالیمانې خاله ټول شي سی وي.
لیا ور خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول څور د شذو حقونه تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینا ڈاکٹر تنوری وای مونږ مشکل لري نارینا والی زمون سره زما عینه کی اما خپل چې د تحصیل مساله شي خپل لول نه پریږي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راځي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو کچیرته انټرنیټ کاروي زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ویبپاڼه آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. پر ویبپاڼه سربیره زموږ راپورونه خبرونه پر پښتو فیسبوک پاڼه کې هم د لاسرسي وړ دی او کچیرته انټرنیټ کاروي زموږ د رادیو لپاره اپلیکیشن هم در سره ډاونلوډ کړئ. زموږ په ویبپاڼه کې آدرس دی. روسای راپور اخلو چې د کابل ښار د ځینو رستورانونو او کافی شاپونو کاروبار ټکنۍ شوی دی. دوی وایي په خوا به د دوی مشتریان ډیر وو، خو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لخوا د ښځو پر ګرځېدو بندیز د دوی مراجعین کم کړي. فیروزه عزیزی د دغو کافی شاپونو له مالکانو سره خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی.
د کابل د شهرنو سیمې د یو کافی شاپ یا قهوه خانې مسؤول دی چې وایي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو لخوا د ښځو او نجونو د نیولو له امله تیری نږدې یوې میاشتې په پرتله یې کاروبار کمرنګه او په خبره یې د ښځینه پیرېدونکو شمېر یې په بې ساري ډول کم سوی دی. د چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې خپل او د قهوهخانې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د فلور خریداری یعنی پیرولو برخه د خوځ لخوا مدیریت کیږي. خزی حضوري هم راتلی، آنلاین هم فرمایش را کوي، خو له وخت چې محدودیتونه پر ډیر شوي ستونزې زیاتې دي. مخکې مو چې څنګه فلور درلود اوس هغه څه نه لرو، او د تیر په شان په ښار او بازار کې هم خزی ډېرې نشته. طبعاً په فلور او د دوی په تګ راتګ یې منفي اغېز کړی.
دی وایي چې اوس اړ دی قهوې یا ځینې ځانګړې کورنۍ شیرینیانې په آنلاین ډول وپلوري او د خلکو تر کورونو یې ورسوي، چې په خبره یې په دې سره یې کار لا جنجالي سوای دی. د کابل د قلیفت الله سیمې د یوې بلې قهوهخانې مسؤول چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې له تیر یو نیم کال راهیسې په زرګونه ډالر پانګونه کړې چې په خبره یې تر دې مخکې د نارینه او په پرتله کورنۍ او ښځینه پیرودونکي ډېرې وې، خو وایي چې اوس د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د نجونو او ښځو نیولو په اړه خبرو سویو ویډیوګانو او راپورونو یې دا پیرودونکي ویرولي او رستورانتونو او چای او قهوه خانو ته یې د دوی تګ راتګ کم کړی دی. ده وویل
مردم یکم ترس و وحشت دل دارن از این شرایطی که کنون هست در وطن. بعضی ها سفارش حتی آنلاین انجام میتن و خدمات منزل هم داریم.
خلک لدی اوسنه و شرایطو چه پا هیواد که روان دی پزله که ویر و وحشت لدی نمو اوس آنلاین کار دیر کرده، زکه چه ده خلک و حضور کم شوی، خصوصا ده خز و راتک فعلا زخت زیاد کم شوی. واقعا ده شرایطو ده کافخونو او رستورانونو پا کار دیر منفی اغیز کرده. زمون گفتنه لحکمت یعنی طالبانو داده چه یو څه دي شرایط اسانه کړی، خلک دي ژوند او کار ته پرېږ دي، پر دوی دي ژوند نه سختوي، پر دوی دي ژوند نه سختوي، ځکه د ټولو خلکو هیله همدې کار او بار او د هیواد راتلونکي ته ده.
دوی وایي اوس یې د تیر په پرتله کار او عاید دومره کم سوی چې حتی په میاس کې په اسانه نسي کولای د خپلو رستورانتونو او قهوه خانو کرایه او د خپلو کارکوونکو تنخواګانې پوره کړي. یوازې دوی نه، بلکې حتی هغه میرمنې هم د ورته وضعیت ادعا او شکایتونه کوي چې په خبره یې کافي شاپ یوازې د ښځینه او امینجونو ته ځانګړی و. د کابل د درې میناهې اړوند پر سرخ سیمه کې د یو کافي شاپ یوې ښځینه مسؤولې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مشتری مام زنانه هستک و کارمندای مام زنانه هستک، در حالی که من هیچ مردانه مشتری ندارم.
بعد از حال که چوز ما با قهوه خانه که هیچ نارینه نشته و طولی پیرودونی که می هم خزینه وی، خول حقا وقت چه خزی ده هجاب پا پلما لرستورانتونو او کافی خانو طوله وی، لحقی محال هیچ پیرودون که نلرم. څوک جرات نکوي چې راووزي یا کافي خانه ته راشي.
د میرمنې وویل چې تر دې وړاندې په یو دولتي اداره کې کار کوو، خو وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت له دندې لرې کړه، د خپلې اته کسیزې کورنۍ د نفقه ګټلو لپاره یې د میرمنو لپاره یو ځانګړی کوچنی کافي شاپ جوړ کړی دی. د قهوه خانو او رستورانتونو د مسؤلین داسې وخت دا ډول اداګانې او شکایتونه مطرح کوي چې په دې وروستیو درې اونیو کې د کابل له بېلابېلو سیمو لکه شهرنه او خیرخانه، پلسرخ، کوچیسنګي، دشتبرچي او ګڼو نورو سیمو نه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو لخوا د بشپړ حجاب نه مراعاتولو او محارمو نه لرلو په تور د لسګونو ښځو او نجونو د نیولو، بندي او نقدي جریمه کولو راپورونه خپاره او حتی پر خواله رسنیو داسې ویډیوګانې هم خپرې سوي چې پکې یو شمېر ښځې طالبانو ته د زړهګانو او زاریو پر مهال پکې لیدل کیږي. هو، ازادي راډیو د دې ویډیوګانو دقیق وخت او ځای په خپلواکه توګه نسي تاییدولای. که څه هم د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د راپور کې د مرکزویو کسانو د اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ځینو نړیوالو رسنیو سره په خبرو کې د اداوې رد کړې وي او ټینګار یې کړی چې دوی یوازې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د حجاب په اړه پیل کړیو کمپاینونو کې ښځو او نجونو ته په عامه ځایونو کې توصیه کوي، خو دې راپورونو په نړیواله کچه د ځینو هیوادونو، ملګرو ملتونو او ښځو او بشري حقونو ځینو سازمانونو سخت غبرګونونه هم راپارولي وو. د یادونې ده چې له دې مخکې ځینو کابل میشتو نجونو او ښځو هم ازادي راډیو سره خبرو کې په وار وار ادعاوې وکړې چې د طالبانو د حکومت لخوا د حجاب او محرم نه لرلو په پلمه نیول، لنډمهالې بندیانې او نقدي جریمه سوي دي. وروسته له هغه چې طالبانو حکومت په تیرو څلورو کلونو کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د بندیزونو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې د دوی پر فعالیتونو او آزاد تګ راتګ، تفریحي ځایونو، پارکونو او له محرم پرته له لرې واټن سفرونو یې راوګرځولي. همدې رستورانتونو او قهوه خانو ته له خپلو کورنیو او ملګرو سره یې تګ راتګ ورته تر ټولو لویه او یوازینۍ تفریح پاتې وه، چې دا هم پرې له یو څه مودې راهیسې محدود کړل سوي دي.